السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې شاه محمود قریشي به نن ماښام د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره وګوري. دا هم اوري چې په بلخ کې یوې چاودنې شاوخوا شپېتو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کوماندو ځواکونو په ګډون د څو ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپلې نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستي اعلان په اړه چې ویلي دي د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه په بشپړ ډول عملي کوي وویل چې د دغه پریکړې لیک له مخې د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو پر وسلو او د هغوی پر مالي سرچینو د بندیز لګولو بهیر له نږدې څاري او پاکستان هم په دې برخه کې باید خپل ژمنو ته عملي بڼه ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له طالبانو وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرې پیل کړي، وینه تویدنه ودروي او د یوې تلپاتې او باعزته سولې ته په رسېدو کې خپلې ټولې ژمنې عملي کړي چې په دې توګه له نړیوالو بندیزونو به هم ځان وژغوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له پاکستانه د طالبانو پر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بشپړ عملي کېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کوماندو ځواکونو په ګډون د څو ملکي وګړو د وژل کېدو او ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له چاودیدونکو موادو ډک یو موټر ته نن سهار مهال په سیمه کې د حیواناتو یو کلینیک ته نږدې چاودنه ورکړل شوه. په دې چاودنه کې د کوماندو یو سرتیری او دو ملکي وګړي وژل شوي او شپږ کوماندو سرتیری او 15 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د چارواکو په وینا چاودنه د خلکو د استوګنې کورونو ته نږدې شوې او د دې احتمال شته چې د مرګ ژوبل شمېر له دې زیات شي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د یو جګپوړي امنیتي چارواکي او د هغه د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د بدخشان د امنیت قومندانې ویان ثناءالله روحاني ازادي راډیو ته وویل
امروز قبل از چاشت در
دغه چاودنه نن لغرمې مخکې هغه مهال وشو چې د فیض آباد د ومی امنیتي حوزه عامر عبدالحمید لخپل کوره کارته روانو د هغه پر موټر د سړک د غاړې په دې بم چاودنه کې پر نوموړي سربیره درې ساتونکي هم وژل شول. ویل کېږي چې د ومی امنیتي حوزه لنیمه زیاتې برخې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي او خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د پکتیا د ولي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې اونۍ په پرتله روانه اونۍ کې د کووید 19 ناروغۍ زیاتې پیښې ثبت شوې دي.
دغه اونۍ په جریان کې د 50 سمپل څخه 12 کسانو معاینات نتیجه مثبت راغلی چې د 12 کسانو له جملې څخه 3 کسان د پکتیا پوهنتون محصلین دي. زموږ غوښتنه دغه ده چې پکتیاوال د عامې روغتیا سپارښتنې پام کې نیولو سره خپل روزمره چارو ته ادامه ورکړي.
د وروستیو شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو رسمي شمیر له 8000 اوښته او د مړو شوو هم نږدې 1400 ته رسیدلی دی. خبرونه لازه دي راډیو اوري. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي نوموړی مسموم شوی دی. ناوالني دوه ورځې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره ولېږدول شو. هغه اوس د برلین په یوه روغتون کې تر جدي څارنې لاندې دی او په کوما کې دی. د روغتون چارواکي وایي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه نه دی او ژوند یې له جدي خطر سره مخامخ دی. ناوالني چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له جدي منتقدینو دی، د اګست په 9 د سایبیریا په تومسک ښار کې په الوتکه کې ناروغ شو. الوتکه یې چې موسکو ته په لاره وه په اومسک ښار کې بیډنی کې ناشته حالت ډاکټرانو نو موړې د کوما په حال کې وساته د جرمني روغتون وای چې نو موړې په یو ډول کیمیاوي مواد سره مسموم شوې ده په هاکې نړیوالو قاضیانو نن د بوسنیا سربیا د پوځي قمندان رات کوملادی چې د استناف غوښتنې محاکمه پیل کړه نو موړې په سربرینیڅ کې د ایډل وژنې او نور جنگي جرمونو په خاطر په عمر باندې محکوم شوې ده دغه دوه ورځنۍ محاکمه وروسته له هغې څو ځلې وزنډې چې اتاویا کلن پخوانی جنرال له غټې کولمې د یو تومور د لرې کېدو لپاره عملیاتو ته اړتیا درلوده او وروسته هم د کورونا وبا خپره شوه ملادی چې د بوسنیا په قصاب مشهور دی د جنگي جرمونو د بشریت ضد او په 1990 لسیزه کې په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې په جریان کې په ډلیز وژنه کې د هغه د رول په خاطر په 2018 کال کې په بند محکوم شوی و د کووید 19 ناروغي د مخنیوي لپاره د پلورنځیو پر لاسي کراچیو چې خلک پکې سودا راټولوي د میکروب ضد دوا پاشل به ډیر ژر په بلجیم کې په تاریخ پورې وتړل شي انجنیرانو داسې یو ماشين جوړ کړی چې د بنفش وړانګو په ذریعه به د پلورنځیو کراچۍ له میکروبونو پاکوي دغه نوې اختراع په دریو پلورنځیو کې آزمویل شوی چیرې چې پیرودونکي کراچۍ اخلي او اوسپنیز صندوق ته داخلوي او ورپورې تړي وروسته په لاسو ثانیو کې ور پرانستل کیږي او په خپلو لاسونو چې پر مخصوصو موادو یې پاکړي هغه پلورنځي ته له ځان سره داخلوي د دغې پروژې مسؤلینو ویلي چې د اوسپنیز صندوق دننه پر کراچۍ د مورای بنفش په کچه باندې 2000 وړانګې لګیږي او کله چې دغه پروسه بشپړه شي ور په اتوماتیک ډول پرانستل کیږي مسولینو ویلی چې په دې کچه وړانګو کې د کورونا وایروس ژوندۍ نشي پاتې کېدای او نور میکرو ارګانیزمونه هم له فعالیت لویږي د کراچیو د پاکولو دغه دستګاه به 1000 یورو لګښت ولري خو طراحان وایي چې د پلورنځیو لپاره به هغه ګټور زکوي چې هغه پیسې چې اوس دوی د کراچیو د پاکولو لپاره ګمارل شو کسانو ته ورکوي په دریو میاشتو کې پوره کړي
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل د ازادي رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اوري چې د بلخ په ولایت کې په بلخ ولسوالۍ کې نن یو درنه چاودنه شوې ده شپېتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوخته دا مو د سر موجوده دا هموري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې نن ماخام به د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره خبري وکړي دا چې د طالبانو سیاسي پلاوي په کوم هدف پاکستان ته تللې له سیاسي کارپو نجيب آزاد سره مخبري کړي
په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا طالبانو د کوټې د شورا چې مستقیما د اسلام آباد راغیز لاندې دي او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي
د افغانستان د کورونی چارو وزارت نن ویلي د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته اخو د بشري حقوقو د څار سازمان مرستیاله پاتریشا ګاسمن انتقاد کوي چې افغان حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغلی
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزې دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپل وسلوالي مليشي لري.
بیا هم خرغلی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس کرام الدین کریم تورن دی او د نیول کېدو په برخه کې مشورې ته اړتیا نشته د دغه وزارت ویاند طارق آریان ازادي راډیو ته ویل د خغلی کریم د نیول کېدو په تړاو د افغان امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي د سرګندونې داسې وخت د کورونی چارو وزارت کوي چې پرون د پنچیر ولایت سیمه ایزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي د کرام الدین کریم د نیول کېدو په برخه کې له دوی سره مشورې نوې شوې په دې اړه خاطر پردیس یو راپور جوړ کړی په
د افغانستان د فوتبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم د نیول کېدو پر سر د ناندریو دوام د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د قانون پر وړاندې د تورن کس نیول کېدل مشورې ته اړتیا نه لري تر ورځ د پنځشیر د والی مرسیال محمد امین صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې د خاغلی کریم د نیول کېدو په تړاو له دوی سره همغږي او مشوره نه ده شوې اوس د کورونی چارو وزارت بیان طارق آریان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د لوی څارنوالۍ په غوښتنه به کرام الدین کریم ونیول شي
د قانون د پلي کېدو په برخه کې د هیڅ مشورې ته اړتیا نشته او د دې کس د نیول کېدو په برخه
کې د لوی څارنوالۍ حکم شته. د افغانستان پولیس د قانون نافذین دي. د قانون تطبیق په برخه کې د افغانستان پولیس مشورې ته اړتیا نه لري. د خاغلی آریان په خبره تیر ورځ هم عملیات نه دي ناکام شوي، بلکې کرام الدین کریم په سیمه کې نه و. په ورته وخت کې بیگانه وخت د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک باندې ولیکل چې د کورونې چارو وزارت ته امر کړی چې د پنشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې پیښې د لا وضاحت لپاره کابل ته راوغواړي. اوس پوښتنه دا سره لدی چې د پنشیر ولایت سیمه ییز چارواکي د دې عملیاتو په اړه بې خبري ښیي. لومړی معاونیت او کورونې چارو وزارت لدی څخه د کومو مواردو وضاحت غواړي؟ موږ دغه پوښتنه د افغانستان ولسمشر مانی لومړی معاونیت او کورونې چارو وزارت سره شریکه کړه، خو چای پاړه جواب ونه ویل. خو د پنشیر ولایت امنیه قومندان عبدالواسی فراجی د چهار شمې په ماسپخین ازادي رادیو ته ویل چې د کابل په لار دی او په دې اړه به وروسته معلومات شریک کړي. ما په دې اړه د کورنۍ چارو وزیر سره خبرې کړې او موږ د قانون تابع یو، موږ پولیس یو، د قانون تر امر لاندې ژوند کوو. هغه مقررات چې د کورنۍ چارو وزارت دی هغه په ځان تطبیق کوو. زه اوس په لار یم، له پنشیر کابل ته روان یم او غواړم له وزیر صاحب سره وګورم چې هر څه بیا ستاسې په خدمت کې.
د فوټبال نړیوال فدراسیون اخلاقي کمیټې د تیر کال په جون میاشت کې پر کرام الدین کریم تور پورې کړ چې په فرانسې کې د نړیوال جام سیالیو پر مهال افغان فوټبال خزینه لوبغاړي په جنسي توګه زورولې دي. هغه مهال یو شمېر رسنۍ او راپورونه ورکړل چې ښاغلی کریم د فوټبال پر یوې خزینه لوبغاړي تر جنسي تیری وروسته هغه کورنۍ د چپ نه پاتې کېدو په صورت کې په مرګ هم ګواښلی و. خو ښاغلی کریم بیا دا تورونه بې بنسټه بللې. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غواګی است. د افغانستان حکومت په ورستیو دوه ورځو کې یو شمیر برحال او پخوانی چارواکي د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د ناغېړیو او له دندو د ناوړه استفادې په خاطر لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. نن د ټولګټو وزارت درې مرستیالان معرفي شوي دي او همدارنګه له دندې ګوښه شوي، او پرون د عام روغتیا د یو برحاله موین په شمول درې پخوانی موینان او د عام روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز څارنوالۍ ته معرفي شول. په همدې تړاو نن د راپورونو په اساس څلور والیان هم د افغانستان د حکومت لخوا له دندو لیرې شوي دي. په دې اړه باندې به زموږ خبریالان له کابل تازه جزئیات له موږ سره شریکي. موږ هڅه کوو چې اړیکه ورسره ونیسو، خو تر هغه مخکې ورزو بلخ ته. په بلخ کې نن یې وی درنې چاودنې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د راپورونو په اساس په وژل شوي او ټپیانو کې ملکیان او پوځیان شامل دي. مجیب حبیبزی له بلخه په دې اړه یو راپور را لېږلی.
د یو موټر بم انفجار لامل په بلخ کې شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې نن د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې پر یو حیواني کلینیک باندې طالب وسلوالو لخوا موټر بم چاودنه ترسره شوې ده. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار په پایله کې ملکی وګړو او پوځیانو ته په ګډه تلفات وخته دي. رضایی وایي چې تر دمه دوه ملکی کسان وژل شوي او شپږ دشتنه نور پیاندی. د همدار از اول چې په دغه انفجار کې یو کمانډوز واک هم وژل شو او د ملي اردو شپږ سرتیري نور ټپیاندي. هغه زیاته کړه دوه تنه ملکی یعنی غیر نظامی کسان وژل شوي دي او شپږ دشتنه نور ټپیاندي. همدارس د ملي اردو ځواکونو ته هم تلفات اوښتې دي. انفجار ډیر ویجاړونکی. قاری رووف په دغه انفجار کې ټپي شوی دی. هغه وایي چې د کور د نړیدو له کبله یې د کورنۍ درې غړي ټپیان شوي دي. د بل خلصوالی په سیمایز روختون کې یوې سرچینې چې د نوم له خبرېدو یې ډډه وکړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه انفجار له امله یولس تنه ملکي کسان وژل شوي او شپېته تنه نور ټپیان دي. د بلخ د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي چې د ډېرو کسانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. په دغه انفجار کې ډېر کورونه نړېدلي دي. یو ښوونځی او یو کلینیک هم ویجاړ شوی او د ملي اردو د کمانډوز واکونو یوه قرارګاه هم نسبتا تخریب شوې ده. طالب وسلوالو د دغه انفجار مسؤلیت منلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
اوس ورزو کابل ته د افغانستان حکومت په دې وروستیو دوه ورځو کې شاوخوا لس برحاله او پخوانی چارواکي چې د مینانو ترکچی دی دوی لدندو لري کړی او لډلې یو شمیر لوی څارنوالي ته معرفي کړی دی په اکثرو باندې د اداري فساد او له دندو د ناوړه استفادې تورونه لګیدلې دي. فیروزه عزیزی له کابل په دې اړه معلومات راکوي، راپور چمتو کړی دی او راته وایي چې کوم چارواکي په دې ډله کې شامل دي.
بله، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ټولګټو وزارت دریم مرستیالان هم لدن د ګوښه کړل. د دغه وزارت مرستیال وین اشرف حق شناس د سه شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې د ټولګټو وزارت مالی او اداري مرستیال احمد جاوید همدرد، د سړکونو د ساتنې او مراقبت مرستیال محمد زکریا محمدی او تخنیکی مرستیال حمید علمی لدن د ګوښه کړی دي. دا وای درې کسان مرستیالان د ولسمشر د حکم لمخې لداندو لري سوي دي چې کېدای سي نور کسان پر ځای معرفي سي. مخکې ولسمشر د وزارت له رهبرۍ سره یو ناس درلودنه په دې جلسه کې کله چې د پروژو په اړه راپور وړاندې کړي د ولسمشر قناعت نه دی حاصل کړي او ولسمشر پریکړه وکړه چې دوی لداندو لري کړي. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وحید منجرو چې دی هم تازه د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی، له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د سیاسي توطیو قرباني سوی. ښاغلی مجرو وایي د پلټنې ملي ادارې هیڅ ډول پلټنې ورنه نه دي کړي.
دوی یو وار هم نه ماته مراجعه وکړ، نه کوم پیام یې واستول، نه کوم پیلام یې راته واستول، نه کوم سند و مدارک و وضاحت یې رانه وغوښت. وخت چې پرون زما نوم په لیست کې شامل شوی و، اعلان شوی و، بیخي ماته د تعجب ځای و. او مخصوصا هلته چې ویلي چې حیف مایل منابع کرونا، زه د روغتیایي خدماتو وړاندې کولو مسؤلیت مې پر غاړه ده. زه د تدارکاتو مسؤلیت نه لرم، یا د مالی ادارې مسؤلیت نه لرم، یا سټاک زما سره نشته. زه مطمئن یم چې د غیر دقیق و ناقص معلومات چې بازرس ادارې ته وړاندې شوی دی د وزارت د خوانه، هغه د دې لامل شوی چې زه د یو سیاسي قرباني په حیث متاسفانه په دې لیست کې شامل شم.
د وحید مجرو تر څنګ درې پخواني مرستیالان او د عامې روغتیا وزارت پخوانی وزیر فیروزدین فیروز هم د فساد په تور لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی. ښاغلی مجرو په دې اړه په دې مرکه کې دا وکړه چې د پوهنې اوسنۍ اوبخۍ د عامې روغتیا وزارت اوسنۍ سرپرست وزیر احمد جواد عثماني ورسره له دې عمله ناسم چلند کوي چې دای د پخواني رهبرۍ په ټیم کې و. وحید مجرو وایي احمد جواد عثماني سره له دې چې د کابینې د مصوبې له مخې پرستانو ته د ګمارونو صلاحیت نسته، په لسګونو کسانې ګمارلې دي. خو د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه وزارت د برحال مرستیال وحید مجرو ادعاګانې ردوي او وایي چې نوې ګمارنې نه دي سوي او د کورونا ویروس د کړکېچ پر مهال ګمارل سوي کسان هم بیرته لدندو لري سوي دي.
سرپرست وزیر چې له کوم وخت نه راغلی دا نوي خلک نه دي استخدام شوي. اکثره کسان چې وکړو سرپرست وزیر سره کار کوي، د مخکې وزیر صاحب د ټیم نه دي او جاپان کې ډېر زیات کسان ګمارل شوي وو چې اوس د هغو تعداد 280 ته یا 250 ته رارسېدلی ده، راکم شوی ده. ټولو څلور دېرش ولایتو ته وزیر صاحب پخپله ویلي دي چې په شفخانو کې د کارمندانو ډاکترانو تعداد باید د مریض
دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروزدین فیروز هم په یو لیک کې ویلي چې د ده پر وړاندې سیاسي توطیه سوي او د فساد تورونه پرې لګېدلي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د څو ملي رسنیو د راپورونو له مخې چې د کرونا ویروس پر مهال د بوجو د هایفومایل کېدو په اړه خبر کړی و، د ملي د پلټنې اداره یې رامنځته کړه او ورته یې سپارښتنه وکړه چې د کرونا په برخه کې د ټولو مسؤلو ادارو او چارواکو د مصارفو پلټنې وکړي. تازه بیا د جمهوري ریاست دغه ادارې د پلټنې ادارې وایاند فیروز بشری ازادي راډیو ته ویلي چې د هرات او نورستان ولایت پخواني والیان او د میدان وردګ او بدخشان ولایت برحاله والیان هم د کرونا ویروس د بودجې د ناسم مدیریت له امله تورن پیژندل سوي او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوي. بل استانګ زایسه.
بله فیروز عزیزی، مننه کوم له تاسو نه ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړل. فیروز عزیزی و د زینو برحاله او پخواني چارواکو څارنوالۍ ته د معرفي کېدو راپور له موږ سره شریک.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې په سر د پروګرام کې ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نن ماخام د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره چې په اسلام آباد کې دی وګوري. په دې اړه باندې به زیات جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان راکوي چې همداشي به له اسلام آباد له موږ سره د ټلیفون په لارې باندې غږیږي. طاهر خان صاحب، ستاسو غږ زموږ اوریدونکو اوري، مهرباني وکړئ تازه جزئیات مو سره پیدا کړی.
تاسو په خپل هم ذکر وکړ د اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خو یو د تاسو چې څنګه وایي نن ماخام د پاکستان خارجه وزیر د اسلام آباد کې د طالبانو د قطر پلاوي سره ماخام لیدنه کوي. بیا ما خپل ذکر تپوس وکړ د قریشي د مطبوعاتو چې مسؤول دی، نو هغه وایي چې شاوخوا 15 بجې ټاکل شوی ده چې اوس پاکستان کې 15 ته 10 منټه پاتې دي. او بیا دغه چې کوم د دې ملاقات په اړه جزئیات دی خبر کړی دی، یو دا خبره شوې ده چې شاه محمود قریشي تبا د طالبانو پلاوی چې کوم امریکا سره د طالبانو هغه معاهده لاسلیک شوې ده، دا غي په اړه باندې چې کوم دا غي عمل درآمد په هغه باندې عملي کول دي هغه نه بده دته دی خبري. او دوم دا چې د بینو غانی مذاکراتو زر تر زره کېدو لپاره به هم دواړه غاړي په ځینې تجاویز باندې غور کړي. دا خو فقط د خارجه وزارت لخوا دغه ممکنه غونډې نه اول چې کوم رسنیو سره معلومات شریک شوي دي، نو دا به کتل شي چې کله غونډه وشي آیا یو بیانیه خپرېږي، ځکه تر اوسه پورې خو مطبوعاتو ته خبریالانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نه بلنه ورکړل شوې چې هغوی خارجه وزارت ته ورشي. نو انتظار به کول غواړي چې دوی یا بیانیه خپروي یا
پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به په د پاکستان په وخت به 15 بجو چې لسته کې ورسته به کیږي د طالبانو له سیاسي پلاوي سره خبرې پیلوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لنډ رسنیو ته پیغام استولې دی او ورسته به بیا نور معلومات هم شریک یا خو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دی چې پاکستان ته پکار د خپل نړیوالې ژمنې او مسؤلیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ورستي اعلان په اړه چې ویلي دی د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال د بندیزونو پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي. ویل دغه پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر مشرانو د سفر کولو، پر وسلو او د هغوی په مالی سرچینو د بندیز لګولو بهیر لنګدي تاری او پاکستان هم باید په دې برخه کې خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي. په همدې مسلې او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه مې مخکې پروګرام کې له نجیب الله آزاد سره چې د باور غورزنګ مشر دی او سیاسي کارپوه دی خبري وکړي. دا چې طالبان سره لدی چې پاکستان د بندیزونو د تازه کولو خبره کوي، څنګه پاکستان ته سفر کوي او هدف یې څه دی؟
د طالبانو سیاسي دفتر تر هغه تړون پورې چې د متحده ایالاتونو طالبانو ترمنځ لاسلیک شو، په مستقیم او په ټوله معنا د پاکستان تر نفوذ لاندې و دا دفتر. اما له هغه نه وروسته ځینې داسې حرکتونه د سیاسي دفتر څخه ولیدل شول، داسې اعلامیې خپرې شوې چې هغه د دې ښکارندوی کوي چې د قطر د دفتر او د کوټې د شورا، طالبانو د کوټې د شورا ترمنځ خورا ژور اختلافات رامنځته شوي دي. بیلګې څو بیلګې لنډ دغه څو ورځو بیلګې، یعنی د لوی اختر درې ورځنۍ اوربند اعلان دا د قطر دفتر کوي، اما هم مهاله یعنی تر اعلان یو ورځ وروسته تر اخري ورځ وړاندې په لوګر کې ډېر زوره ولا چاودنه کیږي. بیا د اختر پر مهال د اوربند پر مهال باندې هغه محصلین یا هغه ملکی دولتي کارمندان چې غوښتل خپل کلیو ته ولاړ شي هلته اختر ولمانځي خپل خپلوان وویني اغه وژل کیږي د اوربند پر مهال. او بیا له دې وروسته د څو ورځې وړاندې د قطر د دفتر څخه د دفاعي حالت ته تک اعلامیه خپریږي چې طالبان دفاعي حالت ته ځي، یعنی اوربند دی، اما بیرته بریدونه شدت پیدا کوي، دفاعي حالت نه برید کیږي. دا په دې معنی چې د زه په دې باور یم او ځمکني واقعتونه دا ښیي چې د طالبانو پر لیکو باندې تر ټولو ډیر اغیز یا تاثیر چې لري هغه د کوټې شورا ده، نه د قطر سیاسي دفتر.
نو اوس د سیاسي دفتر پلاوی ورغختل شوی، ستاسو په نظر پاکستان به دوی ته څه وایي؟
دغه حرکتونه د طالبانو خپل منځي اختلافات د کوټي شورا او د قطر دفتر د دیش کاروندوی کوي چې د قطر دفتر د کوټي د شورا او د پاکستان یو ډول اغیز چې وو یعنی دیغو د اوامرو یا دیغو د هدایتو یا دیغو د مشورو پرته ځینې فعالیتونه کوي ځینې پریکړې کوي یا سرغړونه کوي دیغو د اوامرو څخه. همدا د دې باعث وي دی چې پاکستان پر د قطر پر سیاسي دفتر یو ډول د فشار راوستو په مخه د دې په ځینې مشرانو بندیزونه سفری بندیزونه ولګل او د اسلام آباد راوښتل. په اسلام آباد کې زه مطمئن یم چې د ملاقات ایجنډا یوازې یوازې بیرته د قطر د دفتر لخوا د طالبانو د کوټې د شورا سره مستقیما د اسلام آباد تر اغیز لاندې دی او خپل پاکستان حکومت یو بیرته همغږي پیدا کول دي چې ګواکې د بیرته د پاکستان او د کوټې شورا سره په همغږي مختزي
قریشي خبري مخبري کړی هغه ویل مطمئن ډیر زیات زموږ خبريال هم ویل چې قریشي ډیر مطمئن چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې خندونه بل مین ززي اواریږي به بین الافغاني خبري په پیلېږي دغه اطمینان له کومه کړی دومره
ګوري د بین الافغاني خبرو د فایل د پاله بعد مرغه دغه درې کال چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي د حالې ځلې فایل کړی دي ټول خلیدزاده مطلقاً فردی یا انفرادی وي کغه د شغلی خلیدزاده وي کغه د افغان دولت له آدرس وي کغه په دولت د افغان دولت کې د افغان ولس افغان ولس مشر وو او یا هم په خوانی اجرایی رئیس او نن د مصالحې د عالی شورا رئیس. دلته هیڅ ډول میکانیزم نشته هیڅ ډول ستراتیژي نه د متحده ایالاتونو د خوا د افغانستان د بین الافغانی مذاکرات د فارا د سولې د فارا د خپلاین د فارا د سولې ورسره د افغانستان د فارا او نه دولت لري او طالبان څخه توقونه سکوري هغه وډاله ده. دغه اطمینان یوازې همدغه اطمینان چې شاموس پرېشي لري هغه د پاکستان د بهرنۍ د بهرنۍ پالیسۍ لمکه ده چې هدف څه د ول بین الافغانی مذاکرات وایي
د افغانستان حکومت به تل دغه سید طالبانو د سفرونو په ارتباط خبري کولې دا وری لې احتیاط کار اخیسته تر اوسه پورې موږ ما چې کړي دي کوم خبرګون نه دی خوله په خو به هداقل ویل چې راسي سولې بل ځای ملټوي افغانستان تر راسي خبري را سره وکي خدا وری څه نه دی ویلې ولې دوی څه نه وایي
لبل مرغه لکه څنګه چې مخکې دا ونه پلیشه د افغانستان دولت د سو د بین الافغانی مذاکرات او د سولې لپاره هیڅ ډول ستراتیژي او میکانیزم تر اوسه نه لري او څو بیلګې یو لوی بیلګې دا چې درې ځله کسانو مشورتي لوی جرګه را بلل کیږي او هغه قطنامه چې بیا کاغذ تمثيل کیږي دغه نو ورسره هم د څلور سو بندیانو د خوشکېدو په حق له باندې چې جرګې تصمیم یو بیلابیل دریزونه د ولسمشر راښکاره کیږي یو ادارې چې کدا څلور سو بندیان پښتي نو د مخدره موادو قاچاق به د سیل په څیر برېټانیا ته ځي. بل مسله د برېټانیا او د هغه د فرانسې او د استرالیا یادوي او بل مسله د افغان کومانډویانو او د پیلوټانو د خلاصون یادوي. دا په دې معنی چې افغان دولت د ستراتیژي په نشټون کې د ډیپلوماټیک دستګاه په ضعیفوالي کې تر سخت فشار لاندې دی او دریز نشنی ولای نه دا دریز نیولای شي نه دا څه څنګه غندلای
د باور غورزنګ مشر او سیاسي کارپو نجیب الله آزاد او پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریکو.
نو لاس کلونو چراوړل
د خزو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې خزي او نجونی لزده کړو او لکور بهر کار کولو به برخي وي. اندا چې لکور د وټلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وي. خو له 2000 لومړي کال وروسته ملیونونه نجونی خونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د ماسو دروازې د نجونو او خزو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 خزي جوړوي. خزه د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د خزو ګډون په سلو کې څه باندې ډیر شو. ډیری خزه په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګي دوم لاټړ کوي خو د ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاستراوړنې په اوبو لاو نشي. طالبان په ورستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي. خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوي دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلورمې بجې دی. نوریاس نوری د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ته پکار ده چې خپل نړیوال ژمنې او مسولیتونه پر ځای کړي او د طالبانو په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه په بشپړ ډول عملي کړي.
د افغانستان دفاع وزارت د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې د کماندو د یوه سرتیري دو ملکي وګړو د وژل کېدو او شپږ کماندو سرتیرو او د پنځه دېرش ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي د سړک د غاړې بم چاودنه کې په فیض آباد کې د اومې امنیتي حوزې د امیر او دغه راز د هغه د درې ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو خبرې ورکوي او له خلکو غواړي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د ایران د اټومي چارو ستر مرکچي علي اکبر صالحي وایي د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې د ادارې له مشر سره خبرې ګټورې وې. په جرمني کې هغه روغتون چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني درملنه کوي وایي چې نوموړی مسموم شوی دی. په حق نړیوالو قاضیانو نن د بوسنیا سربیا د پوځي قومندان راتکو ملا دی چې په ډلوژنه تورن دی د استناف غوښتنې محاکمه پیل کړه.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. اوس ورزو د پروګرام دوی مینیمایي ته لمړی یو مرکه لرو، بیا ورپسې دوه اونیس پروګرامونه د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار مرکه مو د بشري حقوقو د څار سازمان له د آسیا د برخې لمرستیال پاتریشا ګاسمن سره ده. پاتریشا ګاسمن د فوټبال فدراسیون د مخکینی مشر کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت پاتراتلو باندې انتقاد کړی دی. هغه پرون په یو ځانګړي مرکه کې راته وویل چې که افغان حکومت کریم نشي نیولی نو څنګه له 2001 کال راهیسې د لاسته راوړنو د دفاع ادعا کوي. له اغلی ګاسمن سره خمی لمړی په همدې مورد پوښتنه کړې چې د کریم د نیول کېدو په برخه کې د افغان حکومت پاتې راتلل عامو خلکو ته څه پیغام رسوي؟
Well, the message it sends is that their government, the Afghan government, is unwilling or incapable to protect them.
دا پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي یا یې په ساتنې باندې وس نه رسیږي. دا قضیه واقعا د حکومت لپاره یو آزموینه ده چې که دوی ان کرام الدین کریم نشي نیولی نو څنګه د اصلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2001 لومړي کال راهیسې یې کړی دی.
According to the latest report from Panjshir,
له پنجشیر چې ویل کېږي کرام الدین کریم پکې د راپورونو په اساس د سیمې خلکو د غد نیولو مخه نیولې. عام خلک څنګه قانع کېدای شي چې د بشري حقوقو په نقض باندې د تورنو خلکو لملاتړ لاس واخلي؟
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلواله ملیشي لري چې دوی ساتي او د قانون لسترګو پټ فعالیت کوي. لږه وخت د خبره روانه ده، د بيخي عادي خبره ګرځېدلې چې زورور چارواکي کې د بشر د حقوقو د نقص موضوع وي یا فساد وي قانون نه دی پر عمل شوی. ل 2001 لومړي کال وروسته دولت د همدې مسؤلیت او د قانون د حاکمیت نشټوالی پستانو درېدلای. سرل دی چې حکومت نړیوال ټولنې د قانون د پلي کولو ژمنه کړي خو په پای کې خبره همغه کیږي. دا چارواکي عملی شي چې څه غواړي همغه تر سره کوي. د دې لپاره چې خلک د دې چارواکو له ملاتړ لاس په سر شي باید ټول جوړښت واوري. هغه څه چې د افغان سیاست اوسنی اساسي کرښې دي. حقیقت دا دی چې له هیڅ سره د جدي سرغړونو حساب کتاب نه دی شوی. حکومت د ډیرو داسو خلکو په تعقیب کې پاتې راغلی دی په دې معنی چې هیڅکله دا فکر نه دی مات شوی. خو دا قضیه داسې وه چې باید د مفکوره او جوړښت مات شوی وای، ځکه د ده پر ضد خلکو شهادتونه ورکړل. څارنوالۍ وویل چې دا قضیه تعقیبوي خو په آخر کې د پولیسو زور نه رسیږي چې دای ونیسي، ځکه سیمه ییزې ملیشي ځواکمنې دي. په ټوله کې اوسني ټول موظف چوکاټونه کار نه ورکوي، ځکه سیاسي اراده نه ده موجوده.
As you mentioned, one of the criticisms has been that senior
یو انتقاد دا چې مخاوره او زورور خلک په افغانستان کې له قانون تښتي. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
Well, of course it's right at the heart of the problem. If you cannot, if senior people, if powerful people evade the law, then
دا رښتیا ده، دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی پوهیږي چې که زورور ووسی یوه لاره پیدا کوي نو خلک د همدغه زورورو تر څنګ درېږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همداسې روانه وي نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به خځې سپورت ته زړه ښه کوي، ولې به هغوی هیله منې وي؟ په دې حال کې چې له دې ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي، خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي او په پنجشیر کې سیمه ییزې ملیشي دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي.
د بشري حقوقو لاړخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ، وښایئ چې څه کولی شئ د دې قضیې په اړه اقدام
وکړئ. په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم، کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولی شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karamudin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکتل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمیر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې هغوی د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د هغو د نیولو لپاره هڅې کوي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ځواکونه هم ولېږي، بیا هم پاتې راځي او سیمه ییز وسلوال دای ساتي. که چیرې مرکزي حکومت وایي چې قانون پلي کوي، نو باید ځواب ووایي، د غنی حکومت وضاحت ورکړي او دا سړی عدالت ته ور وکاږي. زه د جمهور رئیس په لومړي مرستیال امرالله صالح چې د پنجشیر دی غږ کوم چې څنګه ممکنه ده دا سړی ونه نیول شو.
ل پاتریشا گاسمن سره مو مرکه واورېده، هغه شدید انتقاد وکړ چې افغان حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغلی او دا ښکاره کوي چې د دې خبره حکومت د خلکو ساتنه نشي کولای. اوس دوه اونیز پروګرامونه خبرو، لومړی د ښځو ځانګړی پروګرام.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژوند ما شومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ خبرونه موضوع مو د خسرګنې د چلن اغیزې د انګور په ژوند دي. ځینې خسرګنې ل خپل انګور سره سم چلن نه کوي او د کورنۍ د غړي په توګه ورته نه ګوري، بلکې فکر کوي چې دا د دې کوربین زده. دا چې د خسرګنې او انګور ترمنځ سالمی اړیکی او چلن څومره مهم او اړین دي،
لازم ده چې خواخي خسر لورونه او پسنګ سره انګرین دي ډیره خراب یا ولري. خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل لور ته ګوري او کوم هیله چې لور ته لري انګور ته باید هم ولري.
کچیر ته سم چلن وشي ګټ یې څه دي، او که سم چلن ونی شي نو کومې بدی پایلې لري؟
د خسر په کورنۍ کې سم سلوک وشي، زه فکر کوم یو ښه راتلونکی به ولري.
دا او دې ته ورته ټولو پښتنو ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري چې وګمې جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای تاسو وړاندې کوم. خو اوس به راپور د وګمې جبرخیل څخه واورو.
کورنۍ د یوې سالمې ټولنې بنسټ دی. هر انسان که هغه خزوي او یا هم سړی د خپل ژوند په دوران کې یو لړ ستونزې لري او له ځینو پیښو سره مخامخېږي چې دا پیښې اعصاب نارامه کوي او ستړي کوي. خو کله چې د کورنۍ چاپیریال ته ننوځي، نو دغه امن او امانه چاپیریال یې ستړیا له منځه وړي. خو له بده مرغه په افغاني ټولنه کې ځینې داسې کورنۍ هم شته چې د کورنۍ داخلي نظم ته هیڅ پاملرنه نه کوي، چې تر ډیره یې د کورنۍ داخلي دا نظم لنګور سره په بد چلند له منځه وړي وي او هڅه کوي چې په همغه لومړیو کې باید انګور د دوی په څیر وسی، د دوی په شان ناسته ولاړه وکړي او د دوی په څیر لباس واغوندي. که څه هم ځینې کورنۍ بیا په دې پوهیږي چې انګور یې د دوی په کور کې میلمنه ده او په لومړیو کې یې د میلمنه توب خیال په پام کې نیسي. لیمه چې د خپلې خسرګنۍ له چلنده راضي نه ده او کور یې ورته لکه تنور سور کړی و، د خپل تیر ژوند په اړه داسې وایي:
زه وړکی وم، واده سم، په یو کورنۍ کې زه لاړم چې هغه کورنۍ ماته جوړ سوی نه و. ډېر مشکل و چې هغه خلک، زمونږ د ښار خلکو هغه د اطراف خلکو خدا لکه دغه هغه دغه په کور کې حیوانات هم شتون درلوده هغه سره ما په هر حالت کې خپل وخت تیر کو چې څنګه هغه دغه خوخه په دغه په خوخه ما مغه سي کارونه کوله خو بیا مې د خوخه زخ لکه زخ خپل لکه اولاد نه غنلم خپل په اولادونه کې په ما کې ډیر فرق کوله خو ډیر باندې ظلمونه وکړه لکه د خوړلو د سکلو د پوشاک د خوراک د هیڅ اختیار ماته نه راکوله په هغه کې زما بچیان سو بیا بل ورځ دومره خدمت مې وکړه بل ورځ د کور نه په یو جوړه کالي د کور نه یو استلم سره د خپل د زوی چې څه زما وو لکه طلا او ګانار سره نه واخیستم زیورات یې رانه واخیست سر سره د کور نه وشړلم لوس
ګډ ژوند د روحي سکون سوکالتیا او آرامښت وسیله ده او د یوې نږدې غمخوري پیدا کول د انسان لپاره د ژوند په اوږدو کې ډیر اړین دی خو ډیر کله بیا د همدې نږدې غمخوري په خفګان سره روحي سکون سوکالتیا او آرامښت له ژونده کډه کوي او د خاوند د نارامۍ او زوریدو سبب ګرځي ګل رحمان چې خپل میرمنې سره یې د کورنۍ له بد چلند څخه زوریږي او کورنۍ خبره نه اوري خپل نارامۍ داسې څرګندوي
په کور کې زما میرمنه زه ډیر زوریږو اخر چاره څه ده یعنی کور کې د دې وجې نه زوریږي چې زما مور ورونه پلار خویندې ټول ورسره داسې یو بل رقم چلند کوي یعنی داسې ښه چلند نه ورسره کوي د دې وجې نه زه خپله هم ډیر پریشانه کیږم او میرمنه مې هم ډیره پریشانه وي زه خپله دفتر کې چې یم سوچ مې په کور کې وي کور کې مې د میرمنې سره اوس څه ډول چلند کیږي کله والې چې میرمنې ورته وایي چې یاره ښار ته لاړ شم چې سامان راوړه ښار نه واپس کور ته هم راشم نو ما نه ځینې شیان ډېر ویر وي هغه وجه همدا ده چې کور کې ستونزې وي میرمنې سره مې ښه چلند نه کیږي په دې وجه زه هم کړېږم خو نه پوهېږم اخر چاره څه ده څه وکړو
د خسرګنۍ سره اړیکه جوړونه تر ټولو سخته اړیکه ده ځکه دا اړیکه له یوې داسې کورنۍ سره جوړېږي چې تر ډېره ناآشنا وي ممکن د کورنۍ خوی رفتار سلوک دودونه او رواجونه فرق ولري خو ډېری کسان په دې توانېدلي چې د شته توپیرونو سره سم هم یوه ښه اړیکه جوړه کړي او خوښ ژوند ولري امینه چې د خپلې خسرګنۍ له چلند راضي ده د سوکاله ژوند راس داسې بیانوي
زه له خپلې خسرګنۍ نه ډېره خوشاله یم ځکه هغوی له ما سره ډیره ښه رویه کوي تل زما خوشحالي غواړي مینه را سره کوي احترام می کوي زه هم ټول سره ډیره مینه لرم قدر کوم او زما او د خواخې ترمنځ اړیکه داسې لکه د مور او د لور اړیکه او همداسې له ټولو سره ټول سره صمیمي یو او د یو بل خیال ساتو احترام کوو او زه هم تل هڅه کوم چې کورنۍ کې څوک نه خفه نشي او زما او د خسر د کورنۍ ترمنځ هیڅ کوم خفګان نه دی راغلی الحمدلله
ځینې مشران د خپلې کورنۍ د نورو غړو رفتار د دوی لنګور سره څاري او په همغه لومړیو کې هغوی په دې پوهوي چې دا د دې کور وینځ نه ده بلکې ستاسو په څیر د دې کورنۍ غړي ده او کچیرته یې د خپلې لنګور ځینې کړنې خوښي نه وي نو هڅه کوي د کورنۍ د غړي او لور په توګه ورته خپل نصيحت وکړي هیڅ کله هم د نورو په خوله ورته نصيحت نه کوي شاکو کوچی د خپل لنګور سره یې اړیکه لکه د مور او لور ده دا سی وایي
زما خوخه چې ډیر ظالم وو شیوانان مې جړه کول د زې د لاس نه به نه خسته چال تکي یا ورته وایي چې آیا خواته کار به مې کول بول خواته خپل ایوان به مې واخسته بیا چې د کوټې نه وتم د دې پلار ته وایم بیکاره خسته ده بیا پس شال تکي نه سم جړه به مې کول ما ولی خدای کا زنګور پیدا کوم قسم په خدای د چې ورته نه وایم چې د دې زینه پاسه تر اغازه کې کینه بیا زنګور مې اوس پیدا کړ دوانګیان مې دي ما ورته وویل بچې دا کور دی او دا خاوند دی زه د تاسو سره کار نه لرم د تاسو سره زبیل خپل ناجوړه مې هم دا جګر مې خراب ده ډیر مریضم عملیات مې کړې د هغه تاریخ خو د خپل کار د ډوډۍ په خاوه مو دوی ته نه وایم تر یو لسو بجو پوری دوی ویده دي
دا چې د انګور سره ناوړه چلند د کورنۍ نظم لمنځوړي نو د اسلام مبارک دین هم د ویخي کورنۍ په جوړښت کې اړینې لارښوونې کړي او انسانان یې هڅولي تر څو په خپلو منځو کې سره ښه چلند او رویه وکړي چې په ورځني ژوند کې د دې لارښوونو او سپارښتنو په عملي کولو سره به له هر راز ستونزو او مشکلاتو پاکه کورنۍ ولرو د کورنۍ په اړه نورې دینی سپارښتنې به د مولوي احسان الحق حنفي په خبرو کې واورو
د اسلام سپیشل دین چې ډیر روخانه واضح دین دی او د هر چا حقوق پکې په پام کې نیول شوې دي. عملی کول او تطبیق یې زموږ د مسلمانانو دنده او فریضه ده. کله چې یو انجلۍ یو کور ته واده کیږي، دا د کور عزت ده، دا د کور ناموس ده، دا د کور غیرت ده، دا د کور حیا او عفت ده. د دې هر نیکنامی او بدنامی هم د کور پورې تړلې خبره ده. له دې سره باید خسر داسې چلند وکړي لکه خپل لور سره چې کوم چلند کوي، ځکه په شرعي لحاظ باندې انګور او لور خسر ته یو حیثیت لري. دې سره باید لورونه داسې چلند وکړي لکه خپل یوې خور سره چې څنګه چلند کوي. دې سره باید خواښې داسې چلند وکړي لکه خپل یوې لور سره چې چلند کوي. دې سره باید اندرورګان داسې چلند وکړي لکه خپل یوې خور سره چې څنګه چلند کوي.
اوس بعد عام خلکو خبرې واورو چې د ناوې د خسرګنۍ نیک او بد رویه د انګور په ژوند څومره اغیزمنه بولي.
زمانوم صابر مومند د چلستون اوسیدونکی یم. هر کورنۍ باید د یو بل په وړاندې ښه چلند او احترام وکړي، په خاصه توګه د واده کړې ناوې په وړاندې د غونډې کورنۍ رویه او برخورد ښه وي.
نثار احمد صافی مینوم د کابل احمد شاه بابا مینا کې ژوند کوم. هر کورنۍ باید ننګور پردی و نګنی، لکه په کورنۍ کې چې د نور غړو قدر وی، لکه د مور، د ورور یا د خور، همداسې باید ننګور ته هم درناوی، احترام او قدر وشي.
نوم می هدایت الله ده، د ننګرهار به سده ولسوالۍ اوسیدونکی یم. که هر کورنۍ د خپل زوی خوشحالي غواړي او ترڅنګ په خپل کورنۍ کې نظم او دسپلین غواړي، نو د کورنۍ ټول غړي دې له راواده شوې ناوې سره خبر خورد او ښه چلند وکړي.
د خسرګنۍ او انګور ترمنځ مناسب چلند ډیر مهم دی. کچیر ته د چلند ته سمه پاملرنه ونه شي، نو منفي اغیزې د انګور او زوی په ګډ ژوند پریوزي او ممکن د دوو کورنیو ترمنځ د ستونزو، تاوتریخوالي او ان کله د دښمنۍ سبب شي. دا چې ولې ځینې خلک د چلند ته سمه پاملرنه نه کوي او کوم ټکي دي چې په دې چلند کې په پام کې ونیول شي ترڅو د کورنۍ نظم خوندي وسی، دا هغه پښتنې دي چې زموږ همکاري وکمې جبرخیلی د خزو لفعالی او د مشرانو جرګې غړي مینا شیرزاد سره په مرکه کې شریکی کړي دي. تاسو ته د اوریدو بلنه درکو.
اغل شیرزاد، که په سر کې دارته وایاست چې د خسرګنۍ او انګور ترمن سالمې اړیکې او چلند څومره مهم او اړین دي.
یو نه و چې د خسر کور ته ودی، البته په دې رو یو لوی هیلو باندې هغه خپل پلار کور پریږدي او د خسر کور ته ځي، نو لازم ده د چې خواخي خسر لورونه او پسند کې وسره اندرین دي ډیره خرابیا ولري. خسر او خواخي لکه څنګه چې خپل اولاد ته په کوم سترګه ګوري، خپل لور ته ګوري او کوم هیله چې لور ته لري انګور ته باید هم ولري. او همداسې چې لیور خپل خور ته په کوم سترګه ګوري، اما غسی خپل ورندار ته هم په کوم سترګه باندې ګوري، یا اندرین دي هم د خور په توګه باندې هغه ته تابوکی. او چون دیو محیط نه بل محیط ته انسان چیزی تبن بعضی تغییرات و تبدیلات په محیط کشته ده. ده هر کور کړنی سلوک فرق دی بل یو کورنۍ دی بل کورنۍ سره، نو شاید بعضی ستونزې سره یو نه په خسر په کور کې مخامخ شي. د مثال په ډول باندې د پخلی په برخه کې، د کور د نظافت او د پاکوالي په برخه کې، نو تل باید د سره همکاري وشي، هغه تشویق شي، هغه خدای مکا سپه استوري ورته ونویل شي، او همیشه سره په یو ډیر ښه سلوک باندې چلند وشي، په ښه ژبه وسره ټول وغږیږي. او همیشه هغه د سینې کې چې خدای مکه ما یو خطاب ورته وکړي چې ته په کار باندې نه پوهېږي، ته د مور صحیح تربیه کړې نه، ته د بل کور لپاره نه وي، نو دغه سپغ ستوري بل اخره سبب دی کېږي چې اړیکې خراب شي او لوی لوی ستونزې او نورې ستونزې رامنځته کړي چې بل اخره د جدای سبب وګرځي. سال لفظي شخړې بعد بل اخره د شخړې په ډیر لوی جنگ باندې بدلیږي، حتی د دوه کورنۍ د دښمنۍ سبب هم ګرځي. او دا ناوې دونه بدبخته کېږي کله چې دې ته مجبوره کېږي چې د خسر کور ترکي او د پلار کره کېني. نو لازمه دا ده چې موږ تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې تل د نورو اولادو ته د خپل اولاد په توګه باندې سترګه ورته وګورو، د بل چا خور ته د خور په سترګه باندې وګورو، او تر څو پورې چې موږ وکولای شو یو سالم کورنۍ رامنځته کړو او سالمه کورنۍ او سالم اولاد هم خپل ځان ته هم ټولنې ته وړاندې کړي، تر څو چې خوشحاله ټولنه ولرو.
خبرونه چې د خسرګنۍ له چلن اغیزې د انګور په ژوند ته ځانګړې شوې وه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بهونکي څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواګوریدونکو سلام. د سولې له خبرو سره د ملي د سترخوان د رقم نه معلومیږي. نو یو مشورتي جرګه هم راغله او لاړه، نه چا خبره ومنله او نه دوی په خپل پریکړه پسې سر خوک. وای ځل ماسیان خو به مې وایي چې بابا مې د لوی مشورتي جرګې غړی و. په پیل کې خبرونه واورئ.
اوس پام وکړئ هغو خبرونو ته چې همدا اوس را ورسېدل. در په دره آژانس خبر راکوي چې کچېرې لومړۍ درجه ولایتونو کې لومړۍ درجه چاودنې کېږي، نو په درېیمه درجه ولایتونو کې چارواکي لومړۍ درجه رشوتونه اخلي. خبر زیاتوي چې له همدې عمله د درېیمې او دویمې درجې ولایتونو غټ غټ مامورین په لومړۍ درجه ښارونو کې د ځمکو، کورونو او دوکانونو په اخیستلو سره ځان لومړۍ درجې ژوند ته رسوي او له هغه وروسته یې پام د دوبۍ او ترکیې طرف ته دی. دوی وایي دا کار ځکه کوي چې د درېیمې درجې ولایتونو بودیجې او امکانات هم درېیمه درجه یعنی لږ دي او دوی نشي کولی تل همداسې درېیمه درجه پاتې شي، نو ځکه ترجیح لومړۍ درجه رشوتونو اخیستلو ته ورکوي. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې له لوی دولتي روغتون څخه یو ناروغ د تیښتې په حال کې ونیول شو. خبر زیاتوي چې ناروغ یوه ډله نرسانو په داسې حال کې ونیوه چې سرتور سر او پښې بلتلې یې د روغتون له لوړ دیواله څخه د ټوپ وهلو هڅه کوله. دا چې ولې ناروغ تښتېده بېلابېل علتونه یې ښودل شوي دي. مثلا پایوازی وایي چې ناروغ په روغتون کې د زیاتو مړو د لیدلو له امله ویرېدلی و او تښتېده، خو د ناروغ د څنګ ناروغ بیا وایي چې د لوږې او نابلده نرسانو د پیچکاریو له امله تیښتې ته مجبور شو، ځکه نرسانو به د پیچکارۍ په وخت د ډرامو کیسې کولې او پام به یې نه و چې د پیچکارۍ ستن چېرته لاړه. خو په خپله ناروغ چې ډېر زیات ویرېدلی څه نه وایي. د خبرونو جزئیات به په بل سرویس کې درته وړاندې شي که څه مو ترلاسه کړل. خبرونه پای ته ورسېدل.
د انتخاباتو په وخت کاندیدانو وعدو ځینې هوښیاران هم لیونیان کړل، لکه داسې:
ښه وروره، ته څنګه لیونی شوې؟
زه دا څه وایې؟ ولې داسې نه وایې چې څنګه یې لیونی کړې؟
سمه ده، همدا کیسه راته وکړه.
سمه ده، درته یې وبی کوم، خو پام کوه چې راډیو کې وانه چوې.
ولې؟
خو که نور خلک یې واوري هغوی به هم لیونیان شي.
ښه، ته دې کیسه وکړه.
دا مه فکر څه،
ما دې نور هم ورته سودا کړه. ته دې کیسه وکړه، بیا به پاپړ درته واخلم.
رښتیا؟ خبره داسې وه چې د انتخاباتو په وخت کې ما یو کاندید ته کمپاین کړی و. هو، کاندید به ویل چې که کامیاب شو نو دلته به نه بیکاري ووینې او نه به هم غریب. دومره جم و جوش به وي چې خلک به له بهره دلته راشي او ژوند به کوي. ما ته به یې ویل چې څنګه کامیاب شوم، په سبا به یې یا والی وي او یا سفیر. سفیر؟
ښه.
هو، خود ما یو تربور لبل کاندید سره ولاړ وو او هر وخت به یې ما ته همدغه ویل چې له هغه کاندیده لرې شه، هسې دروغ وایي، والله که هیڅ کار هم وشي کړی. په همدې خبره مې له تربور سره جنګ وکړ او ښه مې ورسره ودرباول. داسې خو په کلي کې مې له څو نورو سره هم د کاندید په سر ووهل، دوه درې ځله مې سر ماچو. آخر د موږ کاندید کامیاب شو. کامیاب
نو بیا څه وشول؟
بیا
او بیا
بیا بیا هیچ هم د ما پوښتنه ونه کړه، بیا هیچ هم کاندید ته ور پرې نه ښودم. څو وخته وروسته هغه تربور مې چې له ما سره وهلي وو او هغه بل ناکام کاندید ته یې کمپاین کوو.
ښه، هغه بیا څنګه شو؟
هغه د ما کاندید مقرر کړ او چې څنګه مقرر شو په سبا یې زه را ونیولم او په څو کسانو یې په دا سر سر دومره ووهلم لکه ډم چې ډول وهي، او بیا له هماغه ورځې راهیسې لیونی شوم. لیونی کاندید کامیاب.
ځینې خلک دغه ډول زده کړې هم کوي، پام وکړئ.
زه شکر دی زویا چې په خیر سره را خلاص وې، ډېر عمر دې تیر که پکې.
خورایه څه دې وویل؟ کوم پانځای دې خلاص کړ؟
ماما ناوې د انګلیسي ادبیاتو پانځای مې خلاص کړ.
زه ډېر شکر دی.
او شکر دی
په کور یې.
او راځه وروره.
هغه دې کاکا مې هم راغې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشې؟ په خیر راغلې.
خیر وسې ترورې، ته هم ستړی مشې.
وروره ستړی مشې.
خیر وسې لورې، څنګه یې؟ رښتیا مبارک دی وي، وای میرداد له خیره سره خلاص شو.
خیر وسې وروره.
میرداد مبارک دی وي زویه.
خیر وسې کاکا.
زه شکر دی، ډیر وخت دې پکې تیر کړ.
او زړه یې ورته وخو.
څه شی دې وویل؟ د ما خو ولاکه په دې خبرو سر خلاصیږي.
کاکا د انګلیسي ادبیاتو پوهنځی مې ووایه، بیا مې چې هغه خلاص کړ بیا مې په انګلیسي ادبیاتو کې ماسټري واخیسته.
ځه شکر دی، اوس به نو له خیره ښه کارونه درته پیدا شوي وي. چیرته دې کار نیولی؟
دی بیا سمدلاسه د کار په غم کې څه نیت بدی
کار له کومه که خوار همداسې بېکاره ګرځي.
ځه له خیره سره اخر به ورته پیدا شي، مقصد چې تحصیل یې خلاص کړ. دا ډېر غټ کار وسو.
نو اوس څه کار کوې میرداده بچو؟
کاکا ځان د انګلیسي په کورس کې اچوم.
تا خو وایې چې د انګلیسي ادبیاتو پانځای مې ووایه، نو بیا یې کورس د څه لپاره وایې؟
کاکا چې په انګلیسي خبرې کول مې زده شي.
چې داسې وه نو بیا به دې له اوله کورس ویلی وای.
خبرتیا خبرتیا خبرتیا.
د بندیانو د لوی برج د قومندان خبرتیا. د بندیانو د لوی برج قومندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانوني یا غیر قانوني، عمدي یا غیر عمدي، په خپل سر یا د بل په توشه، په رضا یا د زور له لارې، له دروازې یا د دیوال په اوښتلو سره، په اجازه یا بې اجازه، له ټولو لویو او وړو زندانونو څخه په شپه کې او یا هم په رڼا ورځ تښتېدلی دي، خبر ورکوي چې د مهربانۍ، وطن دوستۍ، مینې، اخوت او د بشر دوستۍ له مخې دي بیرته خپلو مربوطه زندانونو ته راشي. د راتلو په صورت کې به هر زندانی ته د هغه د خوښې جامې، موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې دی غواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته له کوم شرط او احسان څخه ورکول کیږي. ګرانو زندانیانو، که راشئ ډېر به راباندې ګران شئ. قدر به مو نور هم زیات شي، ثواب به مو هم وشي، او خپل وجداني دنده به مو هم تر سره کړی وي. راشي چې زندانونه در باندې خولي شي. اوس خود زندانونو خالی کوټې سړی ته خولې ور لګوي. دومره بے وفایی مکوي. عذر درته کوو، زارۍ درته کوو چې بیرته راشي او د زندانونو تورې خالی کوټې په خپلو ولولو سره بیا په ولولو راولئ. یو ځل راشئ، بیرته تښتېدلې خو هسې هم شئ.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ او حیا وریاخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.